لكم دوام لري. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت بیانت عبدالغفار فاروق نویل چې په کابل کې یو شمیر خزی د دې لپاره نیولې چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شو خزو د شمیر په اړه د طالبانو دی ویان سن دی ویل چې خوده خبره یې وکړه چې د مېرمنې یا بل سخت ضمانت ورکول وروسته خوشي کیږي یا په قضایي ادارو ته معرفي کیږي. د نوړی ځل دی لکه چې طالبان وخت رسیدلې دوی په رسمي ډول د دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمیر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې روز ستره پینځه لکه یو څلوېښت زره ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د اکتوبر د میاشتې راهیسې د دغو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي او استولي روان دي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تېره اونۍ وویل چې روان ژمی کې به پنځلس میلیونه او دوه لکه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. د ایران حکومت په بخښنې سره د ایران په کرمان کې د پرنیو چاودنو په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په یو بیان کې د چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې غبرګې چاودنې وشي. ویل کېږي چې په دغه چاودنو کې له څلور اتیا تر پنځه نوي کسان وژل شوي او تر دوه سوه ډېر پکې ټپیان دي. او په بغداد کې د ایراني پلاو وسلوالو په لوجستیک مرکز باندې د هوایي بریډ په ترڅ کې نن د وسلوالو یو قمندان وژل شوی دی. د عراق حج شبای ملیشي چې په نوم د پوستر ولکې لاندې دی په یو بیان کې ویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق تیبل سعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي تیری کوونکي بریډ په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا بریډ چا کړی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکی پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه اوري. خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. لاب منانې زید زابل ولایت شمولزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دغه موږ سره چې دا ډېر خلاب دی. دلته یو لپاره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. و چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوې ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه او له شپې راڅخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کې ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسؤل چارواکي ورو وسلام
له کومه چمکاران جوړ روغه څه خپل نیکمرغه ورځ مراتل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره منور سي یاسمین ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکل ته ما د طرف سره منور سي ما پیغام دا دي چې د پټر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلا کا غندو د کچې دا د دې وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارغ په رسمیت وپیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي چې نه دي کړي څو څه په رسمیت وپیژني. دا انفجار او پتاوت لار خلاصه کړه چرکیان لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. وښیله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نه جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شهر ته د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې مولوز ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کابله اوتي او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپي اقتصاد دا مله نه شو کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. او نوی محصل یم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي، یا ورته ورکړي تاکو ته ورکړي یا بدلاچه ورته زیات کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم دی آزادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی له کوټې تاثیر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا د تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدي افغان کډوالو لپاره د غو سره زنانې دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلاتو شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه اوبوي چکن نه خوراک دي نه چکا کي نه د اوداسه کوم سعودیت ستا نه د خوراک چکا ستا نه سرخانه ستا نو خدای دې وکړي ستاسو دغه بدرګه کوي تر چارواکو ورسیږي. والسلام.
دل سوز یم له خوست ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډېر زیات مرسته وشي. د ټولو خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مهاجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډېره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی دی. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیله ده چې دا لانجه دې د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسور یم. دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو یې ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نوکوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی، د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي بره مو ایله کړي، یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ور واړوي، لغړۍ به دوی سره شریکان وي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کړي، هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به ځي بره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي، او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، چې هر څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته چې د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې، د خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پرې ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ اوسې. آیا تا نه غلی ډېر ورنه مرارضي ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور شوی، موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو، که تاسو موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼو ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي، او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټریک ورته وکړې، په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، د آزادی ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشیدو ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشیدو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی، د انټرنیټ ډیر کمزوری دی، د پلخو بند وسی ولې لکه موږ ډیر کمزوری، زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی، تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دې ګوردم، سلرم پیغام دې یو ملران مدیرات نشر کړی، زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کړی. ما دا ستاسو په کلی کې خدای دې بیسم ولاړ ده، د انټرنیټ علی دې کمزوري دي، نو ستاسو داسې خواهش دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم، محترم بخیر سیادت مشرې، خوشحاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، هینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي، نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته، نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور کړئ، ما سره همکاري وکړئ. اوس فعلاً موږ موجود یاله ته کار کوو، دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکارانی زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز زراعت د شرشو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره او ځای ورسیږي. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام اللہ اپنی کی لیے ولادی کوم بعد سلام زر زابل ولایت شمزو ول سوال رس کنا تک دی مسیدون کے زمج رخا دی رپات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلینک لرو زال رکلو چروا کو زخدا ہیل درم سیدا مون تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټول کارکون کوم سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وروم دیو مې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کام پیل کړي. نو تاسو د دې راډیو له پوهې څخه دا غوښتل کېږي چې هغه د چارواکو ورسي سایه دا د دې په ځای ته کار کوي او په دې پیټه یې دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غواړي چې دوی باندې کار وکړي په ځمکې جوړ کړي او دا سلو کار پرې وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومته غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوندو نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سیمسٹر ہم رہی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت کې چې تاسو پانتون ته بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې دي څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زموږ په ملندار د چې د سما د پانتون د سار نه مې وظیفه کوله د مسفخین نه په پانتون بدلم نه له پاره مس خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کول شم هم وظیفه وکم او هم پانتون تلار شم او چون دی چې کله چې مرات را نه نو پانتون نه بند شوی دغه نور سه به مکاتب بند کړه ابتدایي سلفونه یوازې پاتې شوی ابتدایي مکاتب چې شپږم سنف پورې دوی تدنه شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې وسلات نو دغه یې سره یوازې به مې د دوی سره تدریس کوو او مکاتب تلم نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې به میرات لا که چیرې ته اوس پونتون اله وې سمو واخه نه سم سره خلاص وې اوس مې کولای شو چې یو سکالرشپ ته ځم اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته پوزایل کې دي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم شي شي نو دا ټول شیان هغه څه مې چې مونږ ته د دوی ته دي د وخت په تیریدو سره نور دا دات چې دا زیاتېږي نه کمیږي. هر وخت چې دا مستقین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو مونږ ته خپل فراغت راپیاد شي خپل پونتون وخت راپیاد شي.
سرای جانې که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبرې دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې دغې ورځ بادرته نه وایم در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته هم نه مې چې کته خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مسترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې د غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنفیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه مالکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنونکي او ډېر دردونکي ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سوریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوې دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه وروسته زما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو چون داسې مسایل د وخت ورته نو یک صنفونه ورته نو خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت کړم که اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونه تازه نیا په کور کې چې چاته ښایسته ور سره کینم زده کړم نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته د هغې نه خله چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یو واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم که چېرته مې مور او پلار راسره ودرېږي مور او پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شویم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې تنم زم هم دې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري نیولې که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازه وري او دا چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړی په ټوله کې
زیاتره وخت سره دغه حالت سي چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه دا حالت تیر شمې چې تیر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغلی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم یا چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کې وي امتحانونه مو اخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره امادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف یم اخته شوی وم سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي دا چې یوه نجلۍ کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی. مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته د اندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.